ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په سله شرپ پنځه څپه اورېدلی شئ. د ازادي راډیو لپی یو سټوډیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. و ابرو چې د کابل د ولس جرګې د انتخاباتو د رای شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز بوابوري چې پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونې په خاطر په تور لیست کې د هیواد شاملولو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړه غندلې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد موریدوف سره خبرې کړې دي. د هند کرکټ غوره لیګ د 2019 کال لپاره اته افغان لوبغاړي هم بولې ته وړاندې کړې دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای په ستراسبورګ کې یو وسلوال بریدګر درې کسان وژلي او 12 نورې ټپیان کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد موریدوف سره خبرې کړې. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه د پرون شپې د دیلیدنې عکسونه او لنډ معلومات خبر کړی دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. زلمی خلیلزاد له ازبکستانه ترکمنستان ته تللی چیرې چې هغه له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د زیربنا ای جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي خپل وروستي سفر د دسمبر په 2 نیټه سیمه ته پیل کړی چې تر اوسه یې په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی دی. تمه ده چې د دسمبر تر 6 نیټې پورې د نوموړي د سفر یو شمېر نورو هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته دوام وکړي. د هند کرکټ غوره لیګ د 2019 کال لپاره اته افغان لوبغاړي هم بولې ته وړاندې کوي. په دې لیست کې چې پرون د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل ویب پاڼې خپور کړ، حضرت الله زاځای، شفیق الله شفاق، محمد شهزاد، ګلبدین نایب، سید شیرزاد، ظاهر خان، قیس احمد او کریم جنت شامل دي. د هند کرکټ په غوره لیګ کې له دې مخکې درې افغان لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجیب رحمان لوبې کړې چې دوی درې واړه ورته مخه په خپلو ټیمونو کې بیا شامل شوي دي. د هند کرکټ غوره لیګ د نړۍ یو له معتبره تجارتي لیګونو شمیرل کېږي چې نړیوالو ته د افغان لوبغاړو په ورپېژندلو کې مرسته کړې ده. د ننګرهار په ګډون په 11 ولایتونو کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د بڼوالۍ د ځنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژې پلې کېږي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژې د آسیا پراختیا بانک له لورې د کرنې او مالدارۍ وزارت سره په همغږۍ ترسره کېږي. د دې پروژې هدف د بڼوالۍ د ځنځیروي ارزښت د زیربناوو اسانتیاوو شوالی او د محصولاتو د صادراتو پراختیا شودل شوې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په ستراسبورګ ښار کې یو وسلوال بریدګر درې کسان وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. پېښه پرون شپه په ستراسبورګ کې د کرسمس په یوه بازار کې شوه ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستنر ویلي چې پولیس د بریدګر په لټه کې دي ځکه له برید وروسته له سیمې تښتېدلی دی. پولیسو له مخکې د بریدګر د جرمي سابقې په اړه معلومات درلودل. هر کال سلګونه زره سیلانیان د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ ښار د کرسمس له بازاره لیدنه کوي. د امریکا متحده ایالاتو وی پاکستان د غو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړی چې له مذهبي ازادیو سرغړاوي کوي. خو پاکستان دغه پېښه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه‌شنبې په ورځ وویل چې پاکستان د داسې یو هیواد په توګه یادوي چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې په اړه تر ټولو زیات اندېښنه موجوده ده. د مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو په تور لیست کې د پاکستان شاملول وروسته له هغه دي چې تېر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان په دې اړه د څارنې په ځانګړي ځانګړي لیست کې شامل کړي وو. ویل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تازه اعلان په دې معنی دی چې پاکستان د امریکا له بندیزونو سره مخ کېږي. د بشري حقوقو مدافع ډلې په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو، عیسویانو او احمدیانو په شمول د مذهبي اقلیتونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. د پاکستان سره په څنګ کې چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان او اریتریا نور هغه ودونه دي چې د مذهبي ازادۍ د سرغړاوي په تور لیست کې شامل دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ شخصي مدافع وکیل مايكل کوهين بنن محکوم کړای سي. کوهين ډیر وخت د ټرمپ وکالت کړی دی. نوموړی د ټاکس، بانکي چلول او مالی جرایمو په جرم په خاطر مجرم پیژندل شوی چې تر ډیره به په خپل ولسمشر ټرمپ هم پکې راشکیل کړي. یو امریکایي قاضي بنن د ورځې په اوږدو کې پریکړه وکړه چې د مايكل کوهين په اړه نرمښت اختیاروي که کلونه باندې تیاچوي. په کوهين د تور هم دی چې له روسیې سره یې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پخوانیو تجارتونو په اړه کانګرس ته درواغ ویلي. څارنوالانو چې د کوهین د بندي کولو غوښتنه کړې ویلي چې دی له پلټونکو سره په همکارۍ کې هم پاتې راغلی دی. اخو د امریکا د ملي امنیت لومړني سلاکار مايكل فلین وکیلانو له قاضي غوښتي چې د فدرال اجنټانو په اړه په پریکړه کې له نرمښت څخه کار واخلي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو پر سر د دواړو کمیسیونونو له وروستي جنجال وروسته د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو.
نن وروسته د اوو ورځو څخه رایو شمیرنه بیرته د کابل رایو شمیرنه بیرته پیل شوله.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د سولې په خبرو اترو کې به د افغانستان د ټولو اقشارو حقوق او لاسته راوړنې خوندي ساتل کېږي.
خواهرای عزیز و علمای کرام و نمایندگان جامعه مدنی، اطمینان بدم که با تمام تدبیر برخورد خواهد شد در جریان مذاکرات.
د هلمند چارواکی وایي په دې ولایت کې د طالبانو نظامی شورا له منځه وړې ده.
جمن په دې یو میاشت کې د باباجي در عملیات او ټولو کې په دې نتیجه کې 251 تنه طالبان له منځه تللي او شپږ دېرش ټپیان شوي دي.
په سیمه ایزو موضوعات کې به واورئ چې پاکستان له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونې په خاطر په تور لیست کې د هېواد شاملولو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړه غندلې ده. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیک همکار ته روشان او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر لیوي اونې زند ورستن بیا پیل شو. دغه بهیر ورسته له هغه وزندول شو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تیر پنځشنبه په ورځ د کابل د ولسي جرګې ټول رائے د سرغړونو او د جرمونو په خاطر باطل اعلان کړي. ویل هغه ورسره دواړو کمیسیونونو څوزلي غونډې کړي او په دې یو بل سره یې په مشوره ویلو چې دغه د رایو شمیرلو بهیر به د یو نوی میکانیزم لمخې بیرته پیلوي. همداشه به د کابل د ازادي راډیو خبري علي اکرم الله اکرم را سره په سټډیو کې د اکرم صاحب دغه بهیر بلاخره له جنجالونو وروسته پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو څه وویل؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل ل ورځنی ځند وروسته نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د کابل د ولسي جرګې د رایو بیا شمیرلې پایل کړل. دغه کمیسیون مرستیال وایي زبي ساده څو شی بیوړاندې ازادي راډیو ته ویل چې دواړو کمیسیونونو د کابل د رایو د بیا شمیرلو پر نوې کړنلار یا میکانیزم هوکړه کړې او د همدغه هوکړې لمخې به د رایو بیا شمیرل پایل شوې دي. نو موږ ویل چې د ټاکنو کمیسیون به هڅه وکړي چې د دې ونی او در راتونکو نه ترپایا د نور ولایتونو رای درایو پایل هم اعلان کی او د کابل رای به هم د دیونه ترپایا پوری اعلان کی. سوشي بیم وړاندې می د زبی سادات سره لند مرکه وکړه لوریدونکو سره به پګډه وو.
نن ورسته دی وو ورځ څخه راشمیرنه بیسته د کابل راشمیرنه بیسته پایل شوله. د شکایت کمیسیون کوم اثر شوی ته ضرورت لرلو دغه موږ سره شریک کړل او په ورته وخت کې په یو ګډ میکانیزم باندې سره سلا شول تر څو په مغه ګډ میکانیزم پر اساس باندې دوی مخته ولاړ شي.
په څو ورځې به دوام وکړي دا رشمیرنه؟
هغه کوم مراکز چې د شکایت کمیسیون ښودلي و یو سل دوه اتیا مرکزونو د جملې څخه نوي سلنه شمیرل شوي دي، لس سلنه پاتې دي چې هغه په درې څلور ورځو کې انشاءالله تمامېږي او د راتلونکي اونۍ تر اخره پورې به د کابل لستم اعلان.
او د هغوی د شکایتو کمیسیون پلاوی چې د هغه راغلی د هغوی په حضور کې دایره؟
بله بله، د شکایت کمیسیون پلاوی هم راغلی دی، د دوی همکاران هم شته دي او د دوی پښتون کې د پروسه یو ځل بیا پیل شول او څومره زه چېږي باید کوشش دې وشي چې تور سپین رای سره جدا شي او دغه د کابل لستم اعلان شي.
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د پراخه ټاکنیز درغلۍ او جرمونو له کبله د کابل ولایت رای باطلې اعلان کړې. دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني په هغه وخت کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون د پریکړې له مخې د دغه انتخاباتو د باطلولو لپاره ځینې حقوقي دلایل هم دوی لري چې په وینا د پریکړې دقیق ارزونه ورسته شوې ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ماغه ورځ باندې دا پریکړه ناقانونه، سلیقوي او ډیر عاجله وبلل او ویل چې د ټاکنیزو د شکایتونو کمیسیون سره، یعنی دوی سره په دې اړه باندې کومه هوکړه نه ده شوې او لاغنه ورسته دغه جنجال تقریبا تر ننه پورې روانو چې بل اخر نن د مقابل ولایت د رایو بیا شمیرل پیل شو. بلې نورې صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو وامه اوریدل چې د کابل ولسی جرګې د رایو د بیا شمیرلو بهیر لیوی اونۍ ځنډ وروسته نن بیرته پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال ویاند څرګندونې مو واورېدې چې ویل دغه بهیر د بیا شمیرلو بهیر په 102 مرکزونو کې ترسره کیږي. 90% کار بشپړ شوی او د راتلونکي اونۍ کې به هم د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شپږشتو ولایتونو د لومړنۍ رایو نتایج اعلان کړي دي. د میزان د 28مې د ولسی جرګې لپاره انتخابات له غزنی پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې ترسره شول. یو اونۍ ځنډ هم په کندهار کې ترسره شول. ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجې د روانې میاشتې په 9 اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازي اوریدل شي. او اوس هم د په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي نن د ترکمنستان له چارواکو سره خبرې کوي. پرون هم په تاشکند کې زلمی خلیلزاد او د ازبکستان له چارواکو سره د سولې په هڅو او دغه راز د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترمنځ د یو شمیر پروژو په اړه هم خبرې وکړې. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم نن د سولې په خبرو اترو کې نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو اترو کې به د افغانستان د ټولو اقشارو حقوق او لاسته راوړنې خوندي ساتل کېږي. عبدالله دغه څرګندونې نن ښځې د سولې په لړ کې ملي کانفرنس ته د خپلې وینا په ترڅ کې وکړې او ویل چې اوسمهال په افغانستان کې د سولې په برخه کې یو فرصت رامنځته شوی او باید له دې فرصته په سمه توګه ګټه واخیستل شي. دا بیا دا موضوع بیا هم زموږ خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی دی. بیا هم د کابل په سټډیو کې د اکرام صاحب عبدالله څه وویل؟
ډیر زیاته مننه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغان حکومت له لوري د سولې ټاکل شوی مشورتي بورډ د ټول افغانستان په نمایندګۍ د سولې په خبرو کې برخه اخلي. نوموړي نن ښځې د سولې په لړ کې ملي کانفرنس ته د خپلو خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې د ټولو اقشارو حقوق او لاسته راوړنې خوندي ساتل کیږي.
میخواهیم به خواهرای عزیز، به علمای کرام، به نمایندگان جامعه مدنی اطمینان بدم که با تمام تدبیر برخورد خواهد شد در جریان مذاکرات که تا فرصت ضایع نشه. یعنی یک فرصت است که ایجاد شده و ما در این فرصت باید پیش قدم باشیم و از این فرصت استفاده کنیم به خاطر خیر. ما بر شما اطمینان میدم که حقوق همه مردم انشاءالله محفوظ می باشد.
په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر او د سولې د عالی شورا غړو او زیات شمیر مېرمنو برخه اخیستې و. دې غونډې ته خاغلی عبدالله ویل هغه څوک چې لا هم د جګړې په اوږدې دا ټینګار کوي په اصل کې له افغانانو سره جفا او ظلم کوي. نوموړي ویل چې که څه هم د افغانانو ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي خو په وینا یې چې اوس مهال د سولې په برخه کې په ملي او نړیواله کچه یو ښه فرصت رامنځته شوی او باید سمه استفاده او ګټه ترېنه واخیستل شي. نوموړي دا هم ویل چې که سوله وشي او په افغانستان کې ټیکاو رامنځته شي نو هیڅ څوک به پخیمانه نه وي او ټول به په خوښۍ سره ژوند تیروي. لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل نوري صاحب دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د سولې په برخه کې تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته په سفر دی. تیره ورځ تاشکند کې او نن هم په ازبکستان کې لیده کاته لري. د افغانستان د سولې په اړه تیره شپه د افغان ولسمشر لولوري د سولې عالي مشورتي بورد هم اعلان شو. په دې مشورتي بورد کې سیاسي سیری همدار جهادي سیری او د حکومت لوړپوړو چارواکو نمونه شامل دي. بلې نور څه
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امور د حکومت اجرایه رئیس او زلبیا ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو اترو کې به د افغانستان د ټولو اقشارو حقوق او لاسته راوړنې خوندي ساتل کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اقتصادي خبرونه هم فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د کابل د افغاني غالیو او فرش د پلورل مسولین وای د افغاني غالیو تولیدات او صادرات زیات شوي دي. کابل کې د افغاني غالیو او د فرش د پلورل مسول دلجم منان قاسمی د شهرشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د تیر یو کال په پرتله روان میلادي کال کې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو کچه له 15,000 متر مربع غالیو ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قاسمی په خبره د روان میلادي کال په یوه میاشت کې له 4,000 تر 15,000 متر مربع غالی تولیدات لرل او د کابل سربیره اته ولایتونو کې په دې برخه کې ورسره 15,000 خزي په کار بوخت دي. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ هر کال د افغانستان غالی او فرش امریکا، روسیې، دوبۍ، انګلستان، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادریږي چې له دې درکه لسګونه زره افغاني عواید ترلاسه کوي. د افغانستان د متشبثینو علي بوټ وایي د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارې ستونزه حل شوه. د یاد بوټ مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو سیاسي لاملونو له امله دغه لار 15 ورځې تړل شوې و چې افغانستان ته په لسګونه زره افغاني زیان رسولی دی. د نوموړي په وینا د سې شنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان سفیر عاطف مشال او دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایع وزارت له لوري پاکستان سره په ګډه ناسته کې د ستونزو حل شوه. د افغانستان د متشبثینو علي بورد د معلوماتو له مخې د نن سهار له پایله تر دې دمه پاکستان ته د لارې اخلاصیدونه وروسته له 50 تر 60 موټر رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال له افغانستان د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان ته هم په لسګونه ټنه وچې او تازه میوې صادریږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درینی منی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 60 افغانۍ 70 پوله، زر هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,530 افغانۍ.
اقتصادي خبرنا مولا ازادي راډیو واوریدل او سمه یو سیمه ایز او نړیواله موضوع راخلو. پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونې په خاطر په تور لیست کې د هیواد شاملولو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی راپور کې وویل چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا موضوع زما همکار رضوان مراد تعقیب کړی هم د شبه په سټډیو کې دی. مراد صاحب، د پاکستان حکومت په خپل عکس العمل کې څه ویلي دي؟
مننه نوري صاحب. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل څرګند کړی دی او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا لخوا په تور لیست کې د مذهبي ازادیو نه د سرغړونو په تور لیست کې د پاکستان شاملول یو اړخیزه پریکړه ده او دا سیاسي انګیزه لري. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان ویو دی چې پاکستان هغه هیواد دی چېرته چې مختلف مذاهب او خلک او اقلیتونه په آرامه فضا کې یو بل سره په ګډه خپل مذاهب او مذهبي مراسم ترسره کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې پاکستان د مذهبي ازادیو په مسأله کې او دا چې سره رقم خپلو اقلیتونو سره چلند وکړي په دې برخه کې د کوم یو یا نورو هیوادونو لارښوونو مشورو ته اړتیا نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مذهبي ازادیونو د سرغړونې په خاطر پر پاکستان کوم انتقادونه کړي دي او د وزارت دغه راز نور کوم هیوادونه په دې لیست کې شامل کړي دي؟
بیا خو نوري صاحب، چې اوریدونکو ته واضح، پاکستان تر دې مخکې د مذهبي ازادیو په برخه کې د تور لیست نه مخکې په یو بل لیست کې شامل شو. هغه د څارنې لیست یا د څارل کېده چې د مملکت یا هیواد کړه وړه له مذهبي اقلیتونو سره څه ډول دي. اوس امریکا وایي چې زیاتره هغه اصلي سبب په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د قانون موضوع ده، چې دوی وی چې له دې عمله ډیر زیات اقلیتونه تر فشار لاندې دي او اقلیتونه په اسانۍ سره نشي کولای چې التخبل مذهبي مراسم وکړي، بلکې ساحه په تنګيږي. دغه راس دا چې د دې تور لیست کې پاکستان شاملولو له عمل به آیا په پاکستان بندیزونه ولګيږي، په پاکستان به څه ډول سیاسي اقتصادي فشار راځي؟ دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا له کوم احمد خود لی ویل دي چې پاکستان او امریکا سره چې د امریکا ملي ګټه خختی نو کېده شي سزا ورنکړي شي پاکستان ته، خو په تور لیست کې شامل شوی دی. نور هغه هیوادونه چې په د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې د مذهبي ازادیو په برخه کې ترې پکې سرغړونه تورندي پاغي کې چین دی، اریتریا دی، ایران دی، میانمار دی، شمالي کوریا، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان او د ترکمنستان نمونه شامل دي.
افغانستان پکې نه دی.
افغانستان پکې نه دی.
بله، ډیر مننه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هلمند چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د طالبانو نظامي شورا لمنځه وړې ده. د هلمند ملکی او پوځي چارواکو دغه څرګندونې پرون په لښکرګاه کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. دوی دغه خبري کانفرنس وروسته له هغې ورکوي چې د لښکرګاه د څلورمې حوزې باباجي سیمه هم څو ورځې مخکې افغان امنیتي ځواکونو بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د هلمند چارواکو دغه راز وویل چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو پر مرکزونو ډیر بریدونه کړي او هغوی ته ډیر مرګ ژوبله اړولې ده. خو طالبانو بیا د باباجي او نادلي څخه خپل وتل تاکتیکي بللي او په تازه نیول شوو سیمو کې هم پر یو شمېر مهمو ځایونو د بریدونو راپورونه ورکړي دي. دا چې افغان امنیتي چارواکي په هلمند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره څه پلانونه لري او تر اوسه پورې کومې سیمې نیولې دي په اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي تفصیلي راپور لري.
د ولایت د مقام د رسنیو په دفتر کې د نظامی شورا ارشاد غړي راټول سوي دي. ادعا کوي چې د طالبانو څوکۍ اداره لمنځه وړې ده او د هغوی جنګي ماشین د فلج په حال کې دی. د هلمند چارواکي دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې په تازه ورځو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په یو شمېر هوایي بریدونو کې د هلمند لپاره د طالبانو والی ملا عبدالرحیم، مشهور په ملا عبدالمنان او د هغه مرستیال یو شمېر نور کلیدي کسان وژل سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په یو ګډه خبره ناسته کې وویل د تیرو دوو میاشتو راهیسې د طالبانو د رهبرۍ او څوکۍ ادارې پر مرکزونو شپنی عملیات او هوایي بریدونه ډیر کړي دي.
جمن په دې یو میاشت کې د باباجي در عملیات او ټولو کې په دې نتیجه کې 251 تنه طالبان، لمایزتلی او شپک دیش ټپیان سیوی دی چې په دغه 251 نفر طالبانو کې یو لستانه مهم قماندانان دي چې په هغه کې خپل ملامنان دي والد نام نهاد طالبانو ملا جاوید چې د ملامنان خاص او د دې سخنګوی او امر دهنده و او همدارنګه ملا مرتضی شبکه تواب چې هم د معاونیت بخش مختولل د والی او همدارنګه د استخباراتو د رئیس په توګه او نور قماندانان هم چې جمن یو لستانه کې پکې شامل دي.
والی زیاته کړه د شار تر څلورمې حوزې باباجي او نادلي ولسوالۍ وروسته نورو سیمو په خاص ډول مارجې او ګرمسیر ولسوالۍ دپاره د عملیاتو پلان لري، خو دا به لږ وخت ونیسي ځکه هغه سرتیری د سره تجهیز او روزنې ته اړتیا لري چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د نادلي او یو شمېر سیمو په عملیاتو بوخت ول. چارواکو په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو شمېر بېسار یاد کړه او د دوی د نظامي شورا د لمنځه تللو ادعایه وکړه. د هلمند امنیت کمانډان سمونوال عبدالرزاق یعقوبی ول د تیرو څو میاشتو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر کم سوي دي، هغه ځکه چې د شپلان او کوي رهبرۍ سره پر مخ تللي دي. یعقوبی چې یو خبري ناست معلومات ورکول ول په ژمي کې د ډیرو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره پلان لري چې د طالبانو په ولکه کې دي.
ما امیدواره شم کې قواتای امنیتي مو درې از فصل
دی وای زه هیلمن یم چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس په روان ژمي کې د وسلوالو سره د کمربندي سیمو د ساتنې په شمول ځینې نورې مهمې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي. که په دې کار کې بریالي سرو هم به تحکیمات وشي او هم به د نورو سیمو د عملیاتو لپاره چمتووالی نیول سوی وي. د هلمند دولتي مسؤلین په داسې حال کې د نادلي او باباجي تر نیول کېدلو وروسته خوښ بریښي او د طالبانو د نظامي شورا د مهوي خبري کوي چې دغه اوس نوزاد، مساکلا، سنگین، خانشین، دیشو او بغران ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د مرجې، ګرمسیر، ګریشک او کجکي د مرکزونو او یو څه نورو سیمو پرته 90% ساحې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي د باباجي او لوی مانده د عملیاتو د پیل رئیسی د هلمند په واشیر، نادلي، ګریشک او باباجي کې پر ګڼو دولتي پوستو د بریدونو او افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو دا ډولو خبر ورکړی دی. د یادونې ده چې حکومتي مسؤلین افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو خبره نه مني. محمدلی استای، تازه دی راجو، هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عنایت الله احمد زابلی لیکلی چې افغانستان ته د پاکستان بهرنیو چارو د وزیر سفر کومه ګټه نه لري ځکه پاکستان موږ هر وخت تیر ایستلی یو. نیک محمد قرآن دوست له کندهار لیکي پاکستان او ایران په افغانستان کې سوله نه غواړي، باید له دوی څخه مرسته ونه غوښتل شي. کریم شیدا د غزنی له مقره بیا لیکلی چې د افغانستان د سولې په اړه اوس تر بل هر وخت هڅې چټکې شوې دي، انشاءالله چې نتیجه به په افغانستان کې سوله وي. نعمت مینپال بیا د غزنی له مقر څخه لیکلی چې خدای جل جلاله دې وکړي چې د سولې په اړه وروستۍ هڅې په افغانستان کې د دایمي سولې سبب شي. دا اوس څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو واتلی شمیرې مو له لارې مو راستولي او کور مو ودان پیغامونه موږ هم درته لولو. اوس به د څو اوریدونکو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشين کې پریښي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مېبین ریاست چې دی تقریبا 500 مېبین دوی درولې دي، ورته وایي چې آیات درته راځي. یوه انځای پات د نورو ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې آیات نن ورځې سبا راځي، نن ورځې سبا راځي، په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کېږي چې دا پیغام ونشر کړئ. وسلام.
زده کرن کسی سا خبر کوم، ماشین مو تلور میاش تلاره ما میاش روان ده دری افراز بیدا دی لسن تاریخ دی ایت معلومات چه نست کورو پا کریا دی سنگه او که مجبوری داقا کزبر اشرف غنی زمج را غوری که نور قط ماموری نوری و سلام داقا جوار سی دیر مشکلات لری خلق واران.
السلام علیکم زده بدغس ولایت د مرغاب ولسوالۍ څخه سراجین د جمالګین زوی موږ خواهش دغه ده چې دغه مجیر څه چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د خارغولي به سره پر مخ باندې نوي سوي دا هر څه خلاص شي دي ټوله د دغه باران برای ته راوسو پورې بل باران وسو ته راوسو پورې د دو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسي دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه پوجا شي او بیا خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشی نه لري دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې زه خپل په سترګو وینم دا خلک د ډیره سخت سره مخامخ شوي دي دا خلک څوک پنځه خیمې ورکي که سل خیمې وي پنځه پښې کې ورکوي مرستې نه رسېږي نه کېږي د دې خلکو دا خلک ډېره سخت مشکلات سره مخامخ دي ځان د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکي ساز په نامه وو رزرویشن په نامه وو د دغه منطقو په نامه باندې دغه ټوله خلک د ټوله ماجر چې دي یو زر ماجر نه دي سل ماجر نه دي دا لس زره ماجره دي که دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي ډېری نه دي هېڅ هم کېږي نه شی کېږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د هوستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریښو کور مو ودان په افغانستان کې غرمې 12 نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان و نس پروګرام درته خبرو خو اوس به فریبا ظاهر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد میریدوف سره خبرې کړې. شغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه د پرون شپې د دیلیدنې عکسونه او لنډ معلومات خپره کړي دي. شغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. د هند کرکټ غوړه لیگ د 2019 کال لپاره اته افغان لوبغاړي هم بولی ته وړاندې کوي. په دې لیست کې چې پرون د هند کرکټ غوړه لیگ آی پی ایل وی پانی خپور کړ، حضرت الله زاده، شفیق الله شفق، محمد شهزاد، ګلبدین نائب، سید شیرزاد، ظاهر خان، قیس احمد او کریم جنت شامل دي. د ننګرهار په ګډون په یو لس ولایتونو کې د 15 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د بڼوالۍ د زنجیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژې پلي کیږي. دا پروژې د آسیا پراختیایي بانک له لوري د کرنې او مالدارۍ وزارت سره په همغږي ترسره کیږي. پاکستان د امریکا متحده ایالاتو هغه اقدام غندلی چې وایي پاکستان به د مذهبي ازادیو څخه د سرغړونکو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه‌شنبه په ورځ ویل چې پاکستان د داسې یو هیواد په توګه یادوي چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې یې په اړه تر ټولو زیاته اندېښنه موجوده ده. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په استراسبورګ ښار کې یو وسلوال بریدګر درې کسان وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. دا پېښه پرون شپه په د کرسمس په یو بازار کې شوې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي چې پولیس د بریدګر په لټه کې دي ځکه له برید وروسته له سیمې تښتېدلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اردوونکو زمونږ سلامونه او نیکی هیله ومني. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دیونه خبرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ادعا کوي چې ملا منان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود او وژل کېدلې هم له مخدره موادو سره په مبارزه کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو څخه د پاسه 30 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي.